السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، دلته په پراک کې د ماسپخین یو بجه ده، په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو، په کابل کې 4:30 بجې دي. د مشال رادیو د نن ورځې وروستۍ خبري غړې کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه مو درته غوره کړي دي. د دې تر څنګ مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو، خو په سر کې منور شاه ته مایک سپارم چې تاسو ته د دې مهال خبر نه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی، نن د قبایلی سیمو خلک د فاټا سیاسي اتحاد په مشرۍ اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته مظاهره کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ سره په یوازې مبارزه نشي کولی. او فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مرکزونو بمباري کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل، نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلیمان مخې ته د خپلواینی حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد په مشرۍ نن د قبایلی سیمو د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر خلک د قافلې په شکل کې اسلام آباد ته رسیدلي او هلته به د پارلیمان د ودانۍ مخې ته په ډی چوک کې احتجاجي غونډه کوي. د پیپلز پارټي یو مشر او د باجوړې جنسۍ نه د پارلیمان غړي اخونزاده چټان چې په دغه قافله کې شامل دی، لږه شېبه وړاندې یې د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویل دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستیو کې پاکستان کې د قبایلی سیمو د مستقبل او اصلاحاتو په اړه بحثونه تاوده شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر یو وار بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړی. اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي، د داعش په نوم کومه ترهګره ډله په پاکستان کې شتون نه لري او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې د دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. په پاکستان کې په دې ورستیو کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه پښتني په داسې وخت کې راپورته شوې چې سمو د وړاندې د تحریک طالبان نه جدا شو، ځنو وسلوالو د داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنی سرکاري دوره واشنگتن ته رسیدلی دی. د پوز د مطبوعاتو څانګې مشر جنرال آسم سلیم باجوا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د پوز مشر به د خپلې دورې پر مهال د امریکا د پوځي مشرتابه نه علاوه د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره هم ملاقات کوي. د جنرال باجوا په وینا، جنرال راحیل شریف به د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او ثبات په حکله په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې اترې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمهییزې اجماع ته اړتیا ده. محمد معصوم ستانکزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقت نامې د عملي کولو په اړه یوې غونډې ته وینا کې ویل چې هیواد یې په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی. نوموړي زیاته کړه چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون یو شمېر برخې عملي شوي او پاتې به یې هم عملي کړی شي. لبلې خوا د بشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار اویل چې له امریکا سره د عملیاتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو له وجې په افغانستان کې جګړو زور نیولی دی. هلته په ننګرهار ولایت کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د یاد ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاءالله خوږیاني نن مشال لیډیو ته وویل بیګا شپه د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند ششخیلو او مشوانو سیمو کې وسلوالو د دریو مخابراتي شبکو استنو یا ټاورو ته اور اچولی و چې په نتیجه کې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسېدلي او نښته رامنځته شوې چې پکې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه امنیتي سرتیري زخمیان شوی دی. د پیښې په اړه وسلوالو رسنیو ته لا هم څه نه دي ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ راقه خار باندې هوایي بریدونه شروع کړي دي. په یاني حال کې په فرانس کې د هغه تن لټون جاری ده، د کوم په اړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو. پا پرون د فرانس د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې جنگي جازونو یې په راقه شل بمونه غورځولي دي او د وسلوالو یو تربیتي مرکز او د وسلې ګودام یې تباه کړی دی. په ترکی کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی جی 20 د سرمشریزي په سنډه کې د فرانس د خارجه چارو وزیر لارنت فیبس ویل چې هیواد یې د خپل دفاع لپاره ګامونه پورته کوي. نوموړي په دغه مقاضیاته کړه چې موږ د داعش حملې بغیر له جواب نه پرېږدو. هلته په لندن کې میشت د شام د انساني حقونو څارونکي ډلې ویلي په دغه بریدونو کې د مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي راغلي. د فرانس د هوایي حملې د پیرس هغه ترهګر بریدونو وروسته ترسره شوې کوم چې د روانې میاشتې په 14 نیټه رامنځته شوي وو او پکې 122 کسان وژل شوي او 350 ژوبل شوي دي. او بل خبر دا چې د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د جی 20 د سرمشریزي په سنډه کې ملاقات کړی دی. وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیمه ګنټه خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او موافقه وکړه چې د دې کړکېچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. بلخوا د روس د ولسمشر دفتر کرملین ویلي په ترکی کې د پوتین او اوباما ترمنځ غیر رسمي ملاقات کې تعمیري خبرې شوې خو کومه غیر معمولي خبره پکې نه ده شوې. په شام کې د روس له اړخه د هوایي بمبارۍ شروع کېدلو نه پس دا د دواړو مشرانو اولنۍ ملاقات وو. نن د کرملین ویاند ویلي دا بغیر حقیقي هیله وي چې د جی 20 د غونډې په څنګ کې ملاقات به د روس او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې کوم لوی پړاو وګرځي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمونږ خبريال احمد الله د کرنسي وبي او موسم حال اوروي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 95 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 10 پیسې او 104 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 106 روپۍ 10 پیسې او 106 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 16 پیسې او 1 روپۍ 13 پیسې او 230 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات شپه گیش. په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 4 ریش او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سنتي ګریډ وي.
بیا هم ستړی مشه په روانه خبرې ګړی کې به ووره. یو شمیر قبایلیان نن په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دوی وای
ټولو قبایلو کې چې څومره سیاسي پارټۍ دي هغه ټولو دا خبره تسلیم کړه چې یاره دا حقیقت دی چې د دې نه سوا بل لار نشته دی چې موږ د پښتونخوا سره شامل شو.
خو ځینې نور بیا د دې برعکس نظر لري.
خو مونگا چی کم دے بل سرا صوبے سرا شامے دے دل نگواڑو گا غصہ آگا وسائل نشتا صوبے سرا دے گا سنٹرل گورنمنٹ سرا کو وسائل شتا آگا بے مونگ لرا پیدا کئی.
دا پاکستان سر لخکر پا امریکا کی دے دا پوزویان وائی تلی دا افغانستان خی گڑا گختی دا را پور لرو. نن دا زغم و برداشت نڑیوالا و رز منزل کی گی
و دا بچا خان دا عدم تشدد دا امن لارا چی بخفل مخ چی واقع مو اخفل معاملی اخفل پا جرگو چیز اخفل مسالی حل کو نمون دا چا دا پارا استعمال شو او نخفل هم زکا چا پا استعمالی دو تا ورکو نمون با عبادم پا دنیا کی با چیل کو مو دو.
دا امریکا دفاع وزارت وای لگوان تانامو زندانه 15 بندیان متحده عرب اماراتو تا لیگ دولی او پا کراچه کی دا کتابونو نڑیوالا میلاوش و خود دا پختو کتابونو پا کنو.
ما د سکال ملاونه چې مونږ ته هیلپ لاین نه تاسو کوو چې د دې سکال نه لګیدل کراچۍ کې دومره پښتانه وو چې په لکه او په کارو چې دلته یو نه چې ډېر سکال نه لګیدل وي.
را سره اوسه نور راپور نه به هم اوره. نن د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو مشرانو په اسلام آباد کې د وی مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د اصلاحات راوستل شي او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د مشال رادیو همکار غلام غوسوی د قبایلی سیمو نه سلګونه خلک اسلام آباد ته روان شوي دي او په ډی چوک کې به مظاهره کوي.
د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې نن اسلام آباد ته په ګڼ شمېر کې قبایلی خلک روان شوي دي او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسی مشر شاه حسین شینواری د قبایلی سیمو د مستقبل دایینی حیثیت په اړه او په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې په اړه مشال ریډیو ته وویل
ټولو قبایلو کې چې څومره سیاسي پارټۍ دي هغو ټولو دا خبره تسلیم کړه چې یاره دا حقیقت دی چې د دې نه سوا بله لار نشته دی چې موږ د پښتونخوا سره شامل شو او دغه مطالبه د کور کور د ګډ ګډ د کوڅې کوڅې د بازار بازار نه موږ راایستلې ده او نن اسلام آباد ته وړو
او د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر اعجاز مومن په رشخی انټرچینج مردان کې د دې احتجاجي لایرون په اړه مشال ریډیو ته وایي
موږ به دا خبره هم کولای چې ان شاء الله یو ورځ به داسې راځي چې د قبایل د خلک بروزی کاغه ماشوم دی کاغه لوی دی کاغه سټوډنټ دی کاغه مشر دی کاغه کشر دی کاغه د سیاسي پارټیانو دی او نن تاسو ان شاء الله چې هغه خبرانن پوره کیږي هغه تاسو ویني نن چې د سومره قبایل د خلک د لکان د سومره ولړ دی قسم په خدای چې د دوی د زلون نه یو خدای خبر دی چې دوی وایي چې نن او یا کال پس مونږ نن د ملک راوتیو او نن په اول زلمانه په اول زلمانی په صحیح مانو کې قبایل نن وایي چې موږ خپل حق راکئ موږ د رول افلا راکئ
په دې احتجاجي لاریون کې نه یوازې د سیاسي ګوندونو خلک شامل دي بلکې دې کې عام قبایلی خلک او د مدني ټولنو خلک هم شامل دي دا چې دغه عام قبایلی خلک د دې احتجاجي لاریون په اړه څه وایي دې لړکی په پېښور اسلام آباد موټروی یو څو تنو مشال ریډیو ته وویل
پارٹی سے تعلق نہ رہ معلوم میاں لال بادشاہ صاحبی رہ منگا نن دا پاٹا دا آزاد ارز دا پاٹا دا غلام دا آزاد دو ارز دا پاٹا پارلیمنٹیرین شکم بل مو کڑے دے قومی اسمبلی کے منگا دا پارلیمنٹیرین حمایت او پتائید کے اوپر مل کرتے کہ ولا روانی پا اسلام آباد
پر میں جن سے پر چنار قبائل ہونا غیم نہ تصویر علی منوم دے او مو دے تور قانون په خلاف پروتلیو او دا ختم کوله غوړو مو انده مطلب دی چې دا مو کوم قانون دے دا تور قانون چې کوم دے دا ختم کوله غوړو
د فاتا سیاسي اتحاد د سوریدان دی قبایلی خلق د قبایلی حقوق لاریون پنوم د اسلام آباد په لور ور روان شوی دی خو پښتنه دا ده چې آیا دې اتحاد کې شامل د سیاسي ګوندونو مشران به هم په اسلام آباد کې د قبایلو په دې احتجاجي ناسته کې ګډون وکړي او کنه غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مشر او د مرکزی پارلمان پخوانی غړی خونزاده چټن وایي دوی به په ډی چوک کې مظاهره کوي حکومت ته به خپلې غوښتنې وړاندې کوي او که غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به دوی سه کړنلاره په شریکه ټاکي نوموړی چې له پېښور اسلام آباد ته په لاره او په تېره خپرونه کې مو ورسره خبرې وکړي
مشکی زمنگا پیچو مقام دے چھا تو ہم انگا زو آن تبا خپل منگا کم حقوق قبائی لے رہے لی شدا آگا تبا رسو آن تبا یو جن سیکو آن تبا منگا خپل کم حقوقنی چھ لیا حقوق نا توڑا دیکھو او زمنگا حقوقنی ونمت دیکھ لینو دا انگل پارا با زمنگ سلائی آمالی دا غیل آم بکو او منگ سر با دے جن سیکی زمنگا من چکم سیسی گنگون دی دا ہوئی نمائندگان براشی او سر براحان او زمنگ سر با دے جن سیکی شرکت کری او
چٹن صاحب دگا جلسہ بنن کی اونن میں ختمی کی
بالکل جی داری وہ حقوق کے قبائل ریلی ہوا جزی خاتمہ نن چکم جلسہ مشی چکم دا قبائل مشاران او زمنگا دا پارکو مشاران دا خطابو کی نو دا جلسہ با سر تو ورسی گی و دے سارا سارا با دا بدا سن ختمی گی دے که بمنگا درازون کی لائے عمل دا پارا نام میلان کو چی پرازون کی وقت کی بزمنگا دا بختنی ونمان لے فولی نو منگا با چکم
چٹان سے سمر خلق بتا سر پا دے جلسہ کی برخ واخلی زکا منگ راپورونا لرو چی زنی خلق پا دیم اختلاف لر زنی ہوئی چی فاٹا دے زان لے صوبائی یا مرکز سر دی چاگوی سر وسائل دیر دی پختونخوا صوبہ کی دے نا شامل گی
اول نمبر برا خدا چی دا کم خلق دا خبر گئی دا سر بیوا طبقہ دا زنی خلق ننی دا یو طبقہ دا دی طبقی تا منگا پختل جبا کیو قبائل دی منگا مراتتا طبقہ دا دی مراتیتا طبقی نا علاوہ سمرا سیسی مذہبی او سمرا قبائلی مائدین دی کمی چیز منگا غختنی دی دا چاپ پلا مرزی نیدی خوبی کلی مخی چی بکلا منگ نتا پوسو چون چی تاسو ایف سیار نوارین و چا وارین و آره پلین با مختلف جواب را دا واس آغا خبر ختم شوی دا منگا دا کول و قبائل سا مشاورت کلی دی منگا پخپلا سمرا سیسی گندون چی و مذہبی منگا میونتی جیتا لیدی و کل قوم و میونتی جیتا لیدی دغه خلک دي چې مراد یافته خلک دي، ودي ور وخت کې دغه خبرې کوي کله چې موږ د بالغ رایدنې په بنیاد موږ به هغه غوښتو همنه دي به دا خبرې کولې، موږ چې کله سیاسي ازادي غوښته هم دي به دا خبرې کولې، کله چې موږ د وکیل او د دلیل او د اپیل غوښتو هم دا خبرې کولې. خو
د او اخونزاده چټان چې تاسو ترې واورېدل چې نن به سلګونه قبایل په اسلام آباد کې په ډي چوک کې مظاهره کوي، دغه مظاهرې ته به د پښتنو مشران خبرې کوي، ویناوې به کوي، او دوی به د حکومت نه غواړي چې FCR دې ختم کړي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. خو هلته پرون ماسپخین د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې یوه جرګه وشوله، او دغې جرګې ته یو شمېر قومي مشرانو ویناوې وکړې، او دوی غوښتنه کوله چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې نه شاملېږي، دوی دې همداسې ځانګړی حیثیت ولري یا د کونسل دوی ته ورکړل شي. زمونږ همکار فرهاد شینواری غلته ورغلی او دا راپور رسولی.
د اتوار په ماسپخین د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې د قبایلي ایجنسیو او FR سره تعلق لرونکو یو شمېر قومي مشرانو په یوه لویه جرګه کې وویل چې دوی قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول نه غواړي. په دې حکله په دې جرګه کې شریک د خیبر ایجنسۍ یو قبایلي مشر او پخواني وفاقي وزیر حمیدالله جان اپریدي مشال ریډیو ته وویل
نن بنیادی فیصله هم دا دي چې د قبایلو د تقدیر فیصله کیږي، نو هغه په بند کمرو کې نه منو، هغه به د قبایلو سره په ناسته باندې کوي، او قبایل چې څه غواړي هغه به ولور کوي. د په خیبر پختونخوا صوبې کې زم کېدل مسترد کړل، زمو خو د ټولو نه غټه اول ځانته د صوبې ډیمانډ دی، خو بیا هم حکومتونه چې موږ واورېدل موږ سره کېناستل که څه مشکلات هغې ته، نو یو منتخب کونسل خو موږ ارجنټ غواړو چې هغه د قبایلو د مستقبل فیصلې اغوکی.
او د مومندو ایجنسۍ نه راغلی یو مشر ملک محمد علي حلیمزی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
مونږ خپل د روایاتو د رواج د خپل قبایلی دستور د اغې لاندې که زمونږ ته فاټا کونسل راکړي مونږ ته منظور دی، که مونږ په زاړه حل پریږدي مونږ ته منظور دی، خو مونږ چې کوم دی بل سره صوبې سره شاملېدل نه غواړو، هغه څه هغه وسایل نشته. نو سرونه مې تباه شوي دي، کورونه مې تباه شوي دي، مړ شوم صوبې څه دغه سنټرل ګورنمنټ سره خو وسایل شته، هغه به موږ لره پیدا کوي. که د FCR څوک خبره کوي نو په FCR کې بالکل دا دغه خبره نه ده. په دې کې که هغه شیخونه چې کوم د انساني حقوقو سره فنډمنټل رایټس هغې سره که دا متصادمي نو کې بنو هغه به لرې کړو.
او د شمالي وزیرستان نه پکې ملک خان مرجان برخه واخیسته او په دې اړه یې خپل دریځ صدا سے وړاندې کړ.
میش قبایل د وزیرستان نه تر بجوړه تیرې یو خپل تشخص غوړي. ګوره چې قائد اعظم احمد علي جان قبایل پانچ وایا قائد تسلیم کړی دو، ګوره موږ روان هغې طرف ته یو، مونږ اول موږ غواړو چې موږ د دې خلکو سره اوس کینو په تشخص شه. ګوره جی میش حکومت ته مشوره ورکوي چې تا اول فوري طور باندې د یو کونسل اعلان وکړه، دا کونسل دا پخپل انسازی وکړو.
یا د دیوی چې په قبایلي سیمو کې بیا د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسا دو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په امریکا کې دی. د پوز د مطبوعاتو څانګې ډایرکټر جنرال حسین باجوا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د امن لپاره شو مذاکراتو کې پاکستان خپل پوره کردار لوبولی او پاکستان به د ده په وینا د تل لپاره په پوره خلوص سره په افغانستان کې د امن کوششونو لړ کې خپل حمایت جاری ساتي. په دې اړه نور تفصیل د احمدالله نور.
په واشنگتن کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ډایرکټر جنرل لیفټننټ جنرل آسم سلیم باجوا وینا وه چې د سربې عزب اپریشن نه وړاندې د افغانستان حکومت ته ویلي وو چې وسلوال به د اپریشن نه بچ کېدو لپاره افغانستان ته د تیښتې کوشش کوي، نو دوی دې خپل سرحدونه سیل کړي، خو افغانستان حکومت دې لړ کې څه ګامونه پورته نه کړل. د نوموړي وینا وه چې د وسلوالو د تیښتې لاره نیولو لپاره د پولې په سختۍ سره د نگرانۍ ضرورت دی او د دوی ودرولو لپاره افغانستان له هم ګامونه پورته کول پکار دي. ښاغلي باجوا زیاته کړه چې پاکستان همیشله پوره په خلوص سره په افغانستان کې د امن کوششونو حمایت کړی دی او خپل دا حمایت به جاري ساتي. د ذکر دا چې افغان چارواکي وخت په وخت دا خبره کوي چې د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي او له دې غاړې نه وسلوال په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. دا هم د یادونه ده چې د روان کال په اګست میاشت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. د پاکستان فوج د بیان په حق لا په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري؟ د دفاعي چارو کارپوه بریګیډر ریټایرډ محمود شاه وایي چې د اسیم باجوا دا بیان په خپل ځای بالکل صحیح دی، ځکه چې افغانستان په ضرب عضب عملیاتو کې د پاکستان سره بالکل مرسته نه ده کړې.
افغانستان کی بھی افغانستان حکومت حامد کرزئی صدارت کی اخذ پتہ ریفیوجی اسٹیٹس ورکر دا بیان پدے وقت کی الت ضروری کہ پاکستان فل پوزیشن الت کی واضح کئی کہ پاکستان ضرب عضب کے کما کاروائی کرے گا اگر ایکراف رپورٹ ہوئی تھی پہلے کہ یہ کس اتنا ریفریشن اور تختیزی دی افغانستان تھا.
خو خبریال او افغان چارو نظر لرون کے ہارون رشید وائی چٹول ذمہ په افغانستان حکومت وراچول صحیح نه ده.
دا تور په افغانستان دوی مخکم لګولې دی چې کله دا ضرب عضب شروع کېدو نو افغانستان ته په وخت دا خبر ورکړی شوی و چې دا خلک به دلته نه کېدی شي وتښتي. خو دې کې څه جزوي رښتیا ښکاري، خو داسې هم اطلاعات وو چې خلک د آپریشن د سټارټ نه ډېر مخکې تښتېدلي وو افغانستان ته یا په پاکستان کې په بل علاقو کې پک شوي وو. نو دا زما په حال پوره الزام لګول افغانستان باندې دونه هغه نه لري.
د یادونې ده چې پاکستان حکومت د تیر کال جون میاشتې نه د طالب وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم سره عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج تر مخه چې تر دې دمه یې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. وفاقي حکومت د قبایلي سیمو بې کوره شو خلکو لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده چې مقصد یې قبایلي سیمو ته د کډوالو واپسي او بیا بحالي ده. حکومت په دې حکمت عملي کې کډوالو لپاره نقد رقم هم مختص کړی دی. په دې موضوع نور تفصیل د اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان په راپور کې اورو.
د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو خپل کورونو ته واپس او بحالۍ لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده او د دې لپاره یې 80 اربا او شاخوا 3.5 کروڑ روپو رقم مختص کړی دی. د بې کوره شوو خلکو لپاره دا حکمت عملي ټولو ترقیاتي شراکت دارو په خپل منځي مشاورت جوړه کړې ده چې پکې د بې کوره شوو خلکو بیا بحالۍ لپاره نقد امداد او د هغې د کورونو لپاره فنډونه مختص کړی شوي دي. د ذکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت لخوا سینټ ته ویلې شوي وو چې په قبایلي سیمو کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالي ضروریاتو اندازه شاخوا 80 اربا او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوې ده. یاد دي چې حکومت د تیر کال د جون میاشتې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي چې له وجې یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. کډوالو سره مالي کمک او د هغې د کورونو او د سیمو بیا بحالۍ په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محمد نصیر وایي چې د کډوالو خپلو کورونو ته واپسۍ سره دې یو داسې کمیټي جوړه کړی شي چې د کډوالو د هرې ستونزې حل را وباسي. دی وایي
اولنۍ غوښتنه مې دغه ده چې IDPs دا په عزتمنه طریقه سره واپس شي، چې کله خپل کورونه ته واپس شي دوی که ټیم کېل ډېمې جو خیمه ده پکې ولګوي، هغې نه ورځ پیدا یوه کمیټي جوړه شي چې د آرمي طرفه نه خپل کسونی او د پولیټیکل ایجنټ ډېر کزوري ده هغې طرفه نه خپل کسونی د همدارنګه د عوامو طرفه نه یوه جرګه مرکه جوړه کړي یوه کمیټي جوړه شي هغه دا د ټول علاقې لکه شمالي وزیرستان سروې په 5000 ورځو کې کېږي. په 5000 ورځو کې سروې وکړو چې کله سروې کمپلیټ شي هغې مطابق چې چا کور لنګ شوی هغه ته د خپل غاب مېلاو شي تاسو کور لنګ شوی یا ته د خپل مېلاو شي چا روډ خړو کې روډ د ورته جوړ شي مې ځای چې ټولې خبرې د عوامو په موجودګۍ باندې وشي په دې کو کپل هي نه کېږي او په دې کو کرپشن هي نه کېږي.
د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي چې په ځینو سیمو کې د امنیت وسخه کېدو له امله 1,00,000 او 1,50,000 کورنۍ واپس شوي دي او د نورو کډوالو واپسي به تر روان کال دسمبر میاشتو پورې یقیني کړی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لرې مشال رادیو ډاټ کام ته سرور ښکاره کړئ، دغه زموږ اوسنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه هلته اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ که سمارټ فون لرئ تاسو ټیون ان کې مشال رادیو موندلی شئ. د دې ترڅنګ په ورلډ ریډیوز کې هم د مشال رادیو اواز اوریدلی شئ زموږ د خپرونې نیخ په نیغه. د کرم ایجنسۍ د مناتو سیمې خلک وایي حکومت ورته د کر کروندې اجازه ورکړې ده، خو ورسره د تخمونو د بزغلي او سره کومک هم وکړي. بل پلو چارواکي وایي د خلکو غوښتنې په پام کې نیولې او ورسره به مرستې هم وکړي. نور حال د طارق اورکزینه.
په کورما کې امنیتي ځواکونو لخوا د کرکروندې اجازه د ملاوېدو وروسته د مناتو سیمې خلک غوښتنه کوي چې دوی سره د خپل پټي په آبادولو کې مرسته وکړی شي. د سیمې خلکو تر مخه دوی ته د سرو او تخمونو نه علاوه پټي د جوړولو لپاره د ټریکټرو ضرورت دی. غزنیګل په نامه یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي ځمکې دومره خرابې شوې دي چې اوس د کاره غورځېدلې دي.
خلکو ډېرې جلتې سره په خپلو ځمکو کې لګیا دي، ډېرې خوشحالۍ سره کروندې شروع دي. او دا مو انتظامیانه ګیله ده څه ویلو چې د ځمکه ډېرو کولو نه بنجر پرته ده، موږ به د تخمونو او د ټریکټرونو بندوبست کوي.
مناتو سیمه د منځني کورمې د زوی مشبه حدودو کې راځي، چیرته کې 2012 کال نه د سیکورټي ځواکونو لخوا په کر کروندې بندیز و. دغه بندیز په سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو پس له خپلو کورونو ته د ستنېدو وروسته په ځایي خلکو لګېدلی و چې دا وسوچت کړی شو. په سیمه کې ډېر خلک کر کرونده کوي او دلته غنم، جوار، وریجې او بېلابېل سبزیان کرل کېږي، خو محمد الیاس په نامه یو کس مشا لډیو ته وای دومره وس نه لري چې اوس خپل پټي آباد کړي.
اوس موته د غوی ته پکورې چې موته لک فصلونه رو کې ور سره کوم تخمونه دي د فصلونو والا س هغه مو کشکاری وکړو، زمیدارا وکړو او ناغنه سره وزي.
د زراعت محکمې یو مشر محمد انور مشال لډیو ته وای په منځني کورما کې د جګړو او پوځي اپریشن لکبل زراعت ته ډېر سخت زیان رسیدلې دي، او زیاته وی چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې یو ځل بیا په زراعت کې دغه سیمه خشي.
سروې کوو موږ ته هغه نه چې کوم علاقه روشي لکه اوس موږ ته فوکس الجزیره علاقه شوې ده. موږ مسلای کې کور کوای شو، نو پړیو کې کور کوای شو، نو بوزلی مشکې کور کوای شو، پړا چم کړي بیا په الشر مسلای باندې کور والشر دوه بده دې بده زوی مش
واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات په 2009 کال کې شروع شوي دي چې لا هم روان دي. په سیمه کې ډېرې داسې علاقې لا هم شته چې هلته کې د سکیورټي صورتحال له کبله د خلکو په کر کروندې بندیز دی. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د امریکا دفاع وزارت وایي له ګوانتانامو زندانه 15 بندیان متحده عرب اماراتو ته سپارلی دي. د وزارت له وینا سره سم دا کسان یمنی وګړي دي چې له 14 کلونو راهیسې بندیانو او تر اوسه په رسمي ډول نو تورن نو پیژندل شوي. امریکا دا کسان یمن ته ځکه نه دي سپارلی چې د واشنگټن په ان هغه هیواد دومره بې ثباته دی چې د ګوانتانامو بندیان نشي قبلولی. تفصیل د پامیر ساحل نه.
امریکا له ګوانتانامو زندانه 15 کسان متحده عرب اماراتو ته سپارلی دي. د امریکا دفاع وزارت د نومبر پر 15 وویل دا 15 یمنی وګړي متحده عرب اماراتو قبول کړي دي. د دفاع وزارت وایي دا کسان وس امریکا ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. پینټاګون وایي د متحده عرب اماراتو حکومت مننه کوي چې د ګوانتانامو زندان تړلو په هڅو کې ورسره همکارۍ ته تیار دی. بیان وایي دا کسان د شنبه یا خالی پر ورځ اماراتو ته ورسېدل. د دې کسانو نومونه علي احمد محمد الرازهی، خالد عبدالجبار محمد عثمان قدسی، عادل سعید الحج عبید البسیس، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهمی سالم سعید الاسانی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا د ټیټې کچې یمنی بندیان ول چې بیل رسمي تورنیدو یې په زندان کې 14 کاله تیر کړل. په دوی کې هیڅ کس په رسمي ډول په جنایت تورن نه شو، خو دوی د مخالفو وسلوالو په نوم نیول شوي ول. دا نیول شوي کسان یمن ته ځکه وانستول شول چې امریکا فکر کوي چې هغه هیواد ډېر بې ثباته دی او له ګوانتانامو زندانیان نشي منلی. د دې کسانو اماراتو ته له انتقال سره اوس په کیوبا کې په پروت ګوانتانامو زندان کې د بندیانو شمیر 130 ښکته شو. له 2002 زیږیز کال راهیسې په هغه زندان کې ټول 180 کسان بندیان ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې دا زندان وتړي، خو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ دی. په ګوانتانامو کې اوس هم د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کسان بندیان دي چې پکې د دې بریدونو پلان جوړونکی خالد شیخ محمد هم شامل دی چې په خپله یې د خپل جرم اقرار کړی دی.
د پامیر ساحل د همدې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. په پېښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. منور شاه درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن د قبایلي سیمو سیاسي او ولسي مشران د اسلام آباد په ډي چوک کې د خپلواینی حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د قبایلي سیمو د بیلابیلو برخو ګڼ شمېر خلک د فاټا سیاسي اتحاد په مشرۍ د قافلې په شکل کې اسلام آباد ته رسیدلي او هلته به د پارلیمان د ودانۍ مخ ته احتجاجي غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری یو وار بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړی. اعزاز احمد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویلي د داعش په نوم کومه ترهګره ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې دغه ډلې سره د تعلقات جوړ کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځني سرکاري سفر او واشنگتن ته رسیدلی دی. د پوځ د مطبوعاتي څانګه وای نوموړی به د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او ثبات په حق له په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې اترې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا ده. محمد معصوم ستانکزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې په اړه یوې غونډې ته وویل چې هیواد یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی. فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ راقه خار باندې هوایي بریدونه شروع کړي. په یعنی حال کې په فرانس کې د هغه تن لټون جاری دی د کوم په اړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو. د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د جی 20 د سرمشریزي په سنډه کې ملاقات کړي. وایټ هاوس وایي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیمه ګنټه خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او موافقه وکړه چې د دې کړکېچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته ضرورت لري.
منور شاو چې تاسو ترې د خبرنو لنډیز واورېده. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پیل له کورنۍ ورځپاڼو. زموږ همکاري رابع اکرم خان پاکستاني ورځپاڼې لوستي. تاسو سره هم شریکوي چې نن دغه ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي دي.
جمهور اسپانه خپل ادارې کلی کې د فرانس سرخار پیرس کې د تیر جمعې په ورځ کومه پیښه وشوه نو داغي په سختو ټکو کې نړیوالې ورورولې لخوا غندنه وشوه. ادارې په وینا چې په فرانس کې د دویم عالمی جنگ نه پس دا دویمه خونړۍ سانحه ده. ادارې مخکلي کې چې شام، عراق او افغانستان نه علاوه پاکستان د ترهګرۍ نه زیات متاثر شوی دی او دا په هیڅ صورت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جنگ سره تړل کېدای نشي او دې سره دا ویل په هر صورت کې صحیح دي چې وسلوال تنظیمونو سره تعلق لرونکي خلک انسانان نشي ګرځول کېدای. ادارې دوی د نړیوالې ورورولې لخوا په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دی په نړیوالې سطح اتحاد قائم شي او داسې مشترکه حکمت عملي د خپله کړی شي چې په هغې کې نه صرف مسلمان ملکونه شریک کړی شي بلکې هغې ته ترجیح ورکړی شي. ادارې اخري کې لیکي چې دا شان مسلمان نړۍ ته به هم فکري او عملي اتحاد مظاهره کول وي ځکه چې مسلمانانو لپاره ترهګرۍ د دې سدې د ټولو لوی چیلنج دی. هم په دې موضوع وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ممبئی حملو او د پېښور د سکول د سانحې په شان د پیرس بریدونو کې هم بېګناه انسانان د وسلوال لخوا په بېدردۍ سره ووژل شو او دا خبره په ډاګه کیږي چې دا وسلوال مسلمانان، عیسایان، هندوان او د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک خپل دښمنان ګڼي او هغوی بغیر د سمتیا څخه نخښه کوي. ادارې لیکي چې ترهګري ټول انسانیت ته پیښه یوه نړیواله ستونزه ده. د کم د مخنیوي لپاره به ټولو ملکونو ته خپل منځ کې لاسونه یو کول وي او ضرورت د دې خبرې دی چې نړیواله ورورولۍ له ترهګرۍ په سر د خپلې کړې شوې تګلارې په غور سره جاج واخلي او په دغه اړه د موجوده خامیانو د لرې کولو هڅه وکړي. ورځپاڼه خپلې درې کلي کې قبایلي سیمو کې روان ضربې اس اپریشن تر لاندې په یو فضايي کاروایي کې د شلو نه زیات وسلوال وژل شوي دي او دغې پټنځایونه هم تباه کړی شوي دي. ادارې په وینا دا حملې د هغه عزم د تکمیل لپاره اقدامات دي. د سلوس چې سیاسي او پوځي مشرولۍ لخوا بیا بیا شوي دي چې تر اخرني وسلوال خاتمې پورې به اپریشن روان وي. ادارې لیکي د اپریشن ضربې اس بله مرحله د کډوالو آبادکاري او بحالي ده او په دې کې د سړکونو او د کډوالو د کورونو بیا جوړول، د سکولونو او د صحت د مرکزونو بحالي شامله ده. ادارې وایي د دې لپاره نړیوالې مرستندویه ادارو هم د امداد اعلان کړی دی او وفاقي حکومت هم خپلې ذمېواریانې پوره کولو لپاره تیار دی. ادارې اخري کلي کې اوس وخت راغلو چې د کډوالو د قربانیانو په سیله کې هغې ته هر قسمه سهولت ورکړی شي او هیله پکار ده چې ډېر زر به د اعتماد او د امن فضا په ځای شي.
مطبوعات ډان وسپانه لیکي په پېښور کې د سکانو د عبادت یو پخوانی ځای چې تر څو لسیزو پورې بند پاتې و بیرته پرانیستل شوی او د ورسپانې په باور له دې معلومیږي چې پېښور کې د هر مذهب او فرقې ترمنځ ورورولي قایمه شوې ده او دا یو څرګنده مثال دی. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکي چې افغان ولسمشر له پکار دی چې په هغو قوانینو کې بدلون راولي چې له مخې امنیتي ادارې مشکوک افغانان تر یو کال پورې بغیر له عدالتي کاروایي بندي ساتلی شي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي ډان ورسپانه لیکي چې د پېښور په اشنغرۍ سیمه کې د 1920 کال نه د سکانو د یوې بندي ګوردوارې شخړه د ځایي چارواکو او جرګو له لارې هواره شوه او دغه عبادت خانه د 1600 پس بیا د سکانو د عبادت لپاره پرانستل شوه. دغه لرغونی ګوردواره چې د جوګیواړه ګوردوارې په نوم یادیږي په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله تړلې پرته وه. خصوصره د مخکې د پېښور د ډیپټي کمشنر ریاض محسود د وزیرالله پرویز خټک د اقلیتونو لپاره د خاص سلاکار ډاکټر سورن سنگ او د پېښور د پولیسو د چارواکو ترڅنګ د یوې مقامي جرګې په هڅو دغه ګوردواره سکانو ته حواله شوه. د جرګې یو سکھ غړي ورسپانې ته ویلي دي چې په دغه عبادت خانه کې د بیا رغونې د کار پوره کېدو نه پس به دوی دغه ځای کې عبادت بیا پیل کړي. د پېښور د ضلع انتظامیه او چارواکي ورسپانې ته ویلي دي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په دغه عبادت خانه د سکانو مسلمانانو ترمنځ د ستر پردې په موضوع شخړې رامنځته شوې وې چې پکې دوه کسان هم وژلی شوي وو. خو د ده په خبره تر دې دمه چا هم سنجیده هڅې نه وې کړې چې دا عبادت خانه بیا پرانیزي. دغه چارواکي زیاته کړه چې دا عبادت خانه په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د یوې لوسنامې له لارې پرانستل کیږي او د ده په خبره دا په پېښور کې د ټولو مذهبونو او فرقو ترمنځ د ورورولۍ او همکارۍ یو څرګند مثال دی. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې په افغان ولسمشر غږ کړی دی چې هغه قوانینو کې د بدلون راولي چې له مخې هر هغه کس چې په هیواد دننه او بهر امنیت ته ګواښ پېښوي نو امنیتي ادارې یې د لامحدوده مودې پورې بندي ساتي. دغه سازمان غوښتنه کوي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان ولسمشر د صدارتي فرمان له لارې چارواکو ته کوم اجازت ورکړي چې دا ډول مشکوک کسان تر یو کال پورې بندي ساتلی شي هغه دې واپس واخلي او یا دې پکې بدلون راولي. دغه سازمان د یو افغان څېړونکي په حواله لیکي چې بېشکه دا د ولسمشر ذمواري ده چې هیواد کې د امنیت ټینګولو په مخه اقدامات وکړي خو د ده په خبره د امنیت ټینګولو لپاره افغان ولس د منصفانه عدالتي کاروایۍ نه محرومول د بشري حقونو ضد کار دی او باید هر افغان ته دا حق ورکړل شي چې په عدالتي توګه د ځان دفاع وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځانګړي ډول جرمنی ته لتلو څخه منع کړي. په دې اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وادو دې نه غولېږي. زموږ همکار احمد تکل په دې موضوع راپور لري.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړې چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنه غواړي چې خپل ژوند اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې هکله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یو برخه کې د اعلاناتو پر یو لویه تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمني په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوي چې خلک دې جرمني ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروځي. په یو متن کې ویل شوي دي چې خپل ژوند اروپا ته د تلو د هڅې په وسیله په خطر کې ما اچوي او زیاتوي چې قاچاقبران جنایتکاران دي او یوازې ستاسو د پیسو په فکر کې دي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ راډیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي. خو ښاغلی بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردها را در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه یې غوښتي دي چې له هیواده دې نه وځي، ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه، ښایي ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي، او ځکه موږ تل له خلکو غوښتي چې نه دي ځي. خو دا چې جرمني اعلانونه نصب کړي دا مسله یې له موږ سره نه ده شریکه کړي.
جرمني بیلبورد نصب کرده باشه با ما هماهنگ نکرده.
در روان کال لپایله شاوخوا 800 زره کډوالو چې د سوریې له خلکو وروسته افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمني ته د تلو هڅه کړې. دا کډوال د خپلو ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړي پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي، خو دوی د اروپا له قوانینو او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د بحران په اړه ډیر کم او یا هیڅ معلومات نه لري. اروپا ته د یو ښه ژوند په هیله سفر خورا زیات خطرناک دی. په تیر یو کال کې د افغانانو په ګډون لسګونه کسان د دې خونړي سفر په اوږدو کې په سمندر کې ډوب شول او سلګونه نور د قاچاقبرانو لخوا وغولول شول او په نیمه لاره کې خوشی شول. اوس د جرمني په ګډون اکثر اروپایي هیوادونو ویلي چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ساتلو امکانات نه لري او پریکړه یې کړې چې زرګونه دا غیر قانوني کډوال به باسي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرڅه او لنډو صفو 2113 15 1300 او 15 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي د داعش موجوده ګواښ ته په کتو باید افغان امنیتي ځواکونه تجهیز پیاوړي او ملاتړی وشي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاریس وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل د داعش ګواښ افغانستان پورې محدود نه بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی. د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر څېړونکي هم د اوسنیو ګواښونو د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو تجهیز او د مورال لوړول ګټور بولي. په دې اړه نور معلومات کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
ل دیوړاندې هم څو ځله افغان چارواکو د داعش د ګواښ په اړه اندېښنې ښودلې، خو دا ځل د افغان حکومت اجرایي رئیس د دې ګواښ د دفع کولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر تجهیز او پیاوړتیا ټینګار کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د پاریس وروستیو خونړیو حملو ته په اشاره وویل د داعش ګواښ یوازې افغانستان پورې محدود نه دی. دا حملې ښکاره کوي هغه ګواښ چې افغانستان ته متوجه دی له بده مرغه اوس ټولې نړۍ ته خپور شوی. یوازې هغه څه چې کولای سي په دې اړه موږ سره مرسته وکړي هغه د خدای په مرسته ملي یووالی او له امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ دی. د روانې اونۍ د شنبې په شپه د فرانسې په مرکز پاریس کې څو پلان شویو انتحاري حملو چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالو ومانه له 130 زیات کسانو وژل او د 350 په شاوخوا کې نور ټپیان کړل. افغان حکومت هم د داعش ګواښ ته په کتو په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې عملیات پیل کړي او د ننګرهار چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې داعش ته درانه تلفات اړولي دي. داعش چې په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده په یو شمېر ولایتونو کې فعاله ده، خو د دوی په وړاندې د خلکو او آن وسلوالو طالبانو کرکه هم ورځ تر بلې زیاتیږي. له داعش سره په افغانستان کې له موجوده اختلافاتو سره سره بیا هم دغه ډله هڅه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا او د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړي. بلوري ته د پوځي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې له داعش او نورو ډلو سره د مقابلې لپاره باید د افغان ځواکونو مورال لوړ سي. جنرال عتیق الله مرخیل وایي که حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او په پرمختللو وسلو یې سنبال کړي د داعش او نورو وسلوالو د ګواښ مخه به ونیول سي.
موږ خو د خپلو قوتونو د تقویې په خاطر باندې هغه تبلیغ ده او هغه د هغو د مورال لوړول دي، ولې هغه څه چې د مورال د لوړولو سبب کېدای سي، جګړې ته د چمتووالي سبب کېدای سي، هغه نه تنها د مورال خبره ده بلکې د تخنیک، د اسلحې او د ثقیلو اسلحو، د هوایي قوت د درلودلو دا سبب د لوړېدو د مورال کېږي، سبب د پیرولوژي کېږي، سبب د دې کېږي چې موږ جګړه ښه په مخ بوزو.
دا شډله څو کاله وړاندې په سوریه او عراق کې رامنځته شوه او اوس یې د دې دواړو هېوادونو ځینې برخې تر کنټرول لاندې راوستې دي. په سوریه کې امریکا او اوس فرانسې د دې ډلې په وړاندې جدي عملیات پیل کړي دي. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې داعش په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده او مخکې له دې چې دلته پټنځایونه جوړ او فعالیتونه پراخ کړي باید له منځه یوړل سي.
د افغانستان وایي چې داعش د دوی لپاره سرخوږی دی، خو پاکستانیو چارواکو یو وار بیا په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون په کلکه رد کړی او ټینګار کوي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې له دغې ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر اعزاز احمد چودري د یک شنبې په ورځ کړې دي. نوموړی زیاتوي که څه هم په پاکستان کې داعش نشته، خو که چیرې کومه خطره محسوس شي نو هیواد یې پوره صلاحیت لري چې د دې ډول ډلو مخنیوی وکړي. نو تفصیل د زبیح شفق نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش شتون رد کړ او ویل چې د داعش په نامه کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلی چودري د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوې غونډې کې خبریالانو ته وویل ټول پاکستانیان د دغه ترهګرۍ ډلې پر ضد دي او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري چې د دغه ډول ترهګرو ډلو مخه ونیسي. اعزاز چودري دا خبرې د فرانس په پیرس ښار کې د هغو تر وروستي بریدونو په غبرګون کې کولې چې لږ تر لږه 190 کسان پکې وژل شول او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستانیو چارواکو په داسې وخت کې په دې هیواد کې یو ځل بیا د داعش وسلوالې ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د داعش په ملاتړ پر دیوالونو شعارونه لیکل شوي دي. پر دې سربېره د پاکستاني طالبانو تحریک ځینو ډلو د جندالله په نامه یو وسلوالې ډلې هم د دغه ډلې بیعت اعلان کړی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې شتون ردوي او وایي
پاکستان میں پوری طریقے سے صلاحیت ہے
کیونکہ کسوم پاکستان کے دا محل د داعش اس موجودیت نشتا، خو کچیری کوم خطر محسوس شی نو ټول باید په دیو پوهیږي چې موږ د داعش ته مقابله صلاحیت لرو او هیڅ یو پاکستانی ډله فرد او اداره به د هیواد هیڅ وګړي ته د داعش ته تر هغه ډلې سره د اړیکو ټینګولو اجازه ورنه کړي. موږ په دې هیواد کې داعش موجودیت نه منو. په پاکستان کې په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې د موجودیت یا نه موجودیت په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې څه موده وړاندې له تحریک طالبان پاکستان څخه ځینو جلا شوو ډلو له دې ډلې سره بیعت اعلان کړی. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو مخې له داعش سره دغو بیعت کوونکو ډلو افغان پولیس سیرما په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د ځینو تروریستي بریدونو مسؤلیت هم منلی دی.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ. زما د سپین چبین کالای دلالای
کالای دلالای. نن په ګرده نړۍ کې د برداشت یا زغم نړیواله ورځ منځل کیږي. دا ورځ په اول ځل په 1950 کال کې منځل شوې وه. د پښتنو د مدني ټولنو او ګوندونو مشران وایي په تیرو 100 لسیزو کې سلګونه زره پښتانه په جنګونو کې وژل شول، خو پښتنو بیا هم د تشدد لاره خپله نه کړه او نړۍ باید د پښتنو د زغم ستاینه وکړي. نور تفصیل په دې موضوع د شانواز ترکزی نه اورو.
نن د برداشت او د تشدد ضد نړیواله ورځ لمانځل شي چې دا ورځ په کال 1995 کې د هر کال د نومبر د 14 نیټې په تور مقرر شوی و چې ګنې باید هیوادونه دي غیر جانبدار قانون سازی وکړي، معاشره دي د تعصب نه پاکوي او د یو بل کلتور ته دي احترام ورکړي شي. او دا هم ویل شوی که چیرته هم برداشت نه وي نو امن به نه وي. د دې ورځې په مناسبت مې له ټولو اول د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مرکزي جنرال سیکرټري اورنګزیب کاسی سره خبرې وکړې
چې د نجات وای د لارې چې دا هغه مې څه جوړ کړي، کچو په اسلام سیاست کوي، کچو په جمهوریت سیاست کوي، کچو په کم پرستۍ سیاست کوي، پښتانه د پښتانه سیمه کې امن دا باید زموږ یو ایجنډا وي. د باچا خان د عدم تشدد او امن لاره چې په خپل مخ کې واخلو او خپل معاملې خپل په جرګو چې خپلې مسالې حل کړو، نه موږ د چا دپاره استعمال شو او نه خپله مځکه چاته استعمالېدو ته ورکړو، نو موږ به
له دغې وروسته مې د پښتونخوا اولسي تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
1970 تر اوسه پورې څومره پښتانه وژل شوي دي؟ تقریبا 12 لکه وژل شوي او 1 لکه یا 2 لکه جبل شوي دي. ته د تشدد جواب د تشدد نه ورکوو، خو یو ملي پاسون خو په کار پسې راغلی دی، خو زموږ بدبختي دا ده چې موږ مرم شو او پړم شو.
پښتانه هر قام، مذهب او ګوند ته احترام لري. دغه خبره راته د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان پخوانی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وکړه.
حکم چې زمونږ خپل کلچر دی نو هغه ډېر زیات وسیق
کلچر دے پاگے کے دیر برداشت تھے خود 79 نرا پا دے خوابانے چھے کم حالات پا افغانستان کی جوڑ شو دا غیر پارنا یو مخصوص ماحول پا دے ملکے ڈالر پی لگے دلی دی پونس پی لگے دلی روبل پی لگے دلی ریال پی لگے دلی دا سی دنیا پیسن نشتا دے چھے دا افغانستان دا جنگ دا پارنا دا غیر استعمال دا ماحول جوڑے دو دا پارنا دے شوئے نو دا کم چھے منگا تا نن چخکاری دا زمنگا خپل کلچر ندے
زرلی خان اپریدے دا فاٹا انجیوز کنسورشیم او دا رواداری تحریک دا قبائلی سیمی مشر دے چی دا پختانو برداشت نړی ته ښکار دے ځکه چې هر نړیوال قوت ورسره په بیلابیلو نمونو په بیلابیلو وختونو کې ظلمونه وکړل خو د تشدد لارې خپله نه کړه
او دنیا ته هم خیلې ده چې مونږ ډېر په تکلیف او مصیبت باندې تیر شو خو هغې نه باوجود مونږ هم د وایلنس لارې اختیار نه کړه نه چا خلاف شو بلکې اوس هم امن غواړو مخکې مو خو او خپلو بچو لپاره د امن روادارۍ لاره مونږ غواړو چې زمونږ بچي یو روښانه مستقبل طرف ته لاړ شي
او دغه تنان وویل چې باید نړۍ دې د پښتنو د عدم تشدد او برداشت ستاینه وکړي او پښتانه دې هم یو موټی شي او د تعلیم له لارې دې نړۍ سره سیالي وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوس ورزو خوستانن د دوشنبه په ورځ په خوست کې په یو شمېر هغو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول چې خپل خپلوان یې په ځانمرګو بریدونو چاودنو او نورو ترهګریزو پیښو کې له لاسه ورکړي یادې مرستې چې د جنګ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې وویشل شوې هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو په ارزښت توکي ورکړل شول زموږ خبریال نجیب الله الوخیل دغې سیمې ته ورغلی و د مرستو د ویش بهیر په خپله کتلی او دا راپور یې موږ ته رسولی
په خوست کې د یو شمېر هغو ملکي قربانیانو د کورنیو سره مرسته وشوه چې د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي یاده مرسته چې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته چمتو شوي د جنګ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د سویل ختی زون د ماینپاکۍ چارو د همغږۍ د دفتر لخوا وویشل شوه د یاد ادارې مشر محمد حکیم سلیمانزی مشال راډیو ته وویل دا مرسته چې 3 قلمه بېلابېل خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو په ارزښت توکي ورکول کیږي
د کې وریجې دا لوبیا دا غوړې دي او په زمن کې توشکې د کمپاله دا یو په تخته پاش د خلینه او نور د کور ضروري اسباب د اشپزخانې سامان دا د 3 قلمه جنستي
یاد مرسته 15 سويخت کورنۍ ته په پام کې نیول شوې ده د شازر خان په نوم یو کس چې د نوروزي اوسیدونکو دای په ژړغونی आवाज ویل هوایی دګر ته نګدی موټر بم برید کی ورور او زوی وشل شوی دی
خپل په دغه پخه کې مونږ یو ځای یو ورې من د وکړی بس دې تر وړي چې ته څنګه رکی سامان رکی
یو بل کښ په ترګری ز بریدونی کې د کورنۍ یو غړی مړ او دویم ټپی شوی دی داسي وایي
مو نوم محمد علی جان دی همون قربانیون چې دی یو شهید دی محمد نذیر جان پرم او یو مورور زخمی دی دا کومه کو بس خدای پاک د حکومت را یا د غیر میشته خلکو سره ډیر خو کی دا خو چې خلکو ته ورسیږي دا کې قسم قسم خلک دی غریبون دی
د غفار پونم یو ځوان چې د خوځ د مرکز اړوند د کاروان سرای اوسیدون کده او د موټر بم په برید کې ورور بجل شوی وای
کسه هم داس خلک شته چې هغه شهیدون شوی وي هغه کورنۍ نه بو لاس نفر 12 نفر په میل پټ شوی وي هغه سرپرست نه لري دا گزارانه گزارانه شکنه خو بیا هم دوی دوی یادوري وش په هغه دوی د زړه ګلایو څوره کښه چې کای مونږ ورې مونږ پلورې مونږ ترزای مونږ ورې را په دغه پیخه قرباني شي د وطن ته قرباني ورکړه خو یو څوک شته چې مونږ غا مخري ډیر سړي دا
دی یادونه ورده کلیبي خو په خوست کې د ترهګری زو بریدونو د کورنۍ یو شمېر غړي دا ډول مرستې ستایي خو بل لوري ته بیا د دا ډول نورو پیښو ځینې قربانیان وایي چې دوی سره په پیل کې د حکومت لخوا د ټاکلو نغدو پیسو پرته چې د مړو د تدفین او د ټپیانو د درملنې لپاره ورکول کیږي نورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي یاد کورنۍ هم په ورته توګه له حکومتي ادارو او خیریه ټولنو څخه د مرستو د ترسره کېدو غوښتنه کوي
د خوست نامو د نجیب الله الوخیل راپور اورېده
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ کې هر کال د کتابونو نړیواله درې ورځنۍ میله جوړیږي چې ورکی په بیلابیلو موضوعاتو کتابونه د خرڅلاو او د نندارې د پاره ښودل شوی خو د کتابونو دغه نړیواله میله د پښتو کتابونو او د پښتنو د نمایندګۍ نه بغیر پایته ورسیده. د کتابی میلی تابع کون کی وای چې هغه د پیښور او کوټې په شمول ګڼ شمیر شخصي او سرکاري د کتابونو چاپ کولو ادارو ته خطونه ورستولي وو او د ټلیفون د لارې هم ورسره اړیکه نیولې وه، خو د کوټې او پیښور نه ورته مثبت ځواب نه ورکړل شوی. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال محمد عمران راپور لري.
د کراچۍ په اکسپو سنټر کې 15 ورځنۍ د کتابونو نړیواله یو لسمه میله نن د ګل په ورځ سرته ورسېده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو، هندوستان، ترکی او ایران پبلیشرانو یا کتابونه چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې دې میله کې سږ کال 350 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابۍ او سندي ژبو کتابونه کېښودل شوي. خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټکسټ بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو نړیوالی کتابی میلے ستاینه وکړه، ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشټوالي د افسوس سرګندونه هم وکړه. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم ویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خداوچ یو نبل کې ډیر د کتابونو سټالونه لګېدلې وي.
ما د سټال میلاونه چې مونږ ته هیلپ لاین نه تاسو کا کوی چې دلته سټال نه لګېدلې. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو، په کار چلتا یو نه چې ډیر سټالونه لګېدلې وي.
میله کې یو کتاب چاپونکي کپنۍ سرکار کوونکی محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته ویل چې مونږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولې هغه هم څوک نه اخلي؟ ډېر کم داسې څوک وي چې د پښتو د کتابونو پوښتنه کوي.
نو د پښتو کتابونو خو جی دغه یو کتاب زموږ سره دی، دریم ژوند په لټون. نور په دې علاقه باندې چې کوم دی لکه پښتو د څوک ترجیح نه ورکوي. موږ چې تقریبا دا 5000 کتابونه پرنټ کړي، په دې کې به 3000 وتی نور زموږ سره سټاک پروت دی.
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال زهین افریدی مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال په دې کتابي میله کې د پښتونخوا ټکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګېدلې و، ولې دا کال هغه هم نشته.
زه چې کومې تندې راخستې وم او تر دې ځایه راورسولم، هغه وه د پښتو د کتابونو تنده، خو بیخي ماته نه شوه. پوره انټرنیشنل میلې کې په لکاو کتابونه پراته دي د پښتو ژبې، پکې تر صرف ما یو کتاب ولیدو د دریم ژوند په لټون، د هغې نه سوا ماته بل یو کتاب هم په نظر رانه و.
د میلې تابع کوونکو په وینا چې هغوی د پښتونخوا او بلوچستان ټکسټ بک بورډ شمول د پاکستان هرې صوبې او د کتاب چاپولو هرې لوی ادارې ته خطونه او ټلیفوني خبر ورکړي، ولې د کوټې او پېښور ناغوي ته په میله کې د ګډون کولو مثبت جواب نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د خبرونه څنګه وه؟ د مشال ریډیو نور خبرونه څنګه دی؟ سوایل لري نو په 00 24 21 24 باندې خپل پیغام مونږ ته ریکارډ کړئ. اوس موږ ته دومره وخت سپمولی چې منور شاه یو وار بیا د پاکستان او نړۍ او د پښتونخوا مهم خبرونه تاسو وړاندې کړي.
نن د قبایلی سیمو سیاسي ولسی مشران د ګڼ شمیر خلکو سره د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپل آئینی حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د قبایلی سیمو د بیلابیلو برخو ګڼ شمیر خلک د فاټا سیاسي اتحاد په مشرۍ د قافلې په شکل کې اسلام آباد ته رسیدلي او هلته د پارلیمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر یو وار بیا دغه هیواد کې د داعش ډلې موجودګي رد کړې ده. ویلي دي او اعزاز احمد چودھری پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې د داعش په نوم کومه ترهګر ډله په پاکستان کې شتون نه لري او نه بچاته اجازه ورکړل شي چې د دې ډلې سره تعلقات جوړ کړي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنۍ سرکاري دوره واشنگتن ته رسیدلی دی. د پوز د مطبوعاتو څنګه وایي، نوموړی به د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او ثبات په حق له په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې اترې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا ده. محمد معصوم ستانکزي نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې په اړه یوې غونډې ته ویلي چې هیواد یې په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی. فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ راقه خار باندې هوایی بریدونه شروع کړي دي. په یعنی حال کې په فرانس کې د هغه تن لټون جاري دی د کوم پاړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو. او د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د جی 20 د سرمشریزه پسنده کې ملاقات کړي. وایټ هاوس وایي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیمه غنټه خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او په دې سلا شو چې د دې کړ کې حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته ضرورت لري.
له همدې سره دا خبری غړې او د نن لپاره د مشال رادیو خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار به په 9 بجو بیا ستاسو په خدمت کې یو. که په همدې سپو پاتې شوی نو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. موږ ته اجازه راکړئ. الله پامان.